صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ تاسی ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د منفجرې وسیلو په نتیجه کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. نن د شنبه د تلیا میزان 14 اکتوبر 8 په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. په هرات کې تیر ماښام یوې چاودنې اووه کسان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر وایي د څارنوالانو وروستي راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یوه ژورنالیست د مرګ د څېړنې په اړه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په ویلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې وکتل. د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت یې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. د ویلامیه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې د بریا او د هر اړخیز امن د ټینګښت په هدف د افغان حکومت هڅې یادې کړې. زلمی خلیلزاد هم چې تازه خپل دنده پیل کړې سوله یو مقدسه پروسه بللې ده. شغلی خلیلزاد تیر شپه په کابل کې ځینو خبریالانو ته وویل د سولې لپاره به له خپلو تجربو استفاده وکړي.
از تجربه ای که دارم در مسائل بین
المللی نړیوال مسائلی که چې کومه تجربه لرم او تر دې مخکې مې چې کوم زده کړې کړي هغه اړیکه چې په سیمه او نړۍ کې لرم دغه هدف ته د رسیدو لپاره کارم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ په ویلامه کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو هیئت به د افغانستان په ګډون پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر ولري. په هرات کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې اووه تنه ټپیان سوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یوه زرنج ډوله موټر سایکل کې سوې او په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. دی وایي چې د یوه پولیس او یوه بل ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. دا پیښه د هرات ښار په یوه له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه کې سوې چې لا یې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د حکومت لخوا پر وارداتي مالونو د مالیې د زیاتوالي په سبب په هرات کې شاوخوا 2000 بروړونکي موټر درول سوي دي. د هرات د ګمرک رئیس محمد انور رحماني پرون ازادي راډیو ته وویل دغه موټر لیوي مشتراهي سي د هرات په ګمرک او اسلام کلا بندر کې درول سوي چې په سبب یې په مجموعي عوایدو کې د کسر اندازه 40% ته رسیدلې ده. شغلی رحماني زیاته کړه چې پخوا د خوراکي او بیلابیلو وارداتي مالونو پر هر بر 2 لک افغانۍ مالیه و خو اوس دغه اندازه 4.5 لک افغانۍ ته لوړه سوي چې له کبله یې ګڼو سوداګرو د خپلو بروړونکو موټرو د درولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د کرکټ په غوره لیګ یا ای پی ایل کې پرون 2 لوبې وسوې. د پکتیا ټیم د ننګرهار له لوبډلې مسابقه وګټله او په دویمه مسابقه کې د بلخ ټیم چې مخکنی لوبه یې هم ګټلې وه د کندهار ټیم مات کړ. د بلخ ټیم 115 منډې وکړې خو د کندهار ټیم یوازې 125 منډې جوړې کړای سوې. د دویمې لوبې غوره لوبغاړی ګلبدین نایب سو چې په بلخ ټیم کې مسابقه کوي هغه په 4 اورونو کې 4 وکټې واخیستې.
کله چې موږ په وروستي اوور کې بیټنګ کاوه مقابل ټیم ډیر ښه بالینګ وکړ. ما هم فکر وکړ چې که هر وار په جلا بڼه بال وکړم ښه به وي او همدا و چې وکټ مې واخیستې. کله چې په شل اوور مسابقو کې بال کوي نو مجبور یې چې هر وار خپل بال په جلا بڼه واچوي.
د افغانستان د غوره لیګ مسابقې په متحده عرب اماراتو کې د ګڼو مشهورو بهرنیو لوبغاړو په ګډون پیل سوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي د څارنوالانو وروستي راپور ته منتظر دی چې د سعودي عربستان د یوه ژورنالیست د مرګ د څېړنې په اړه دی. دغه ژورنالیست په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول مړ سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ډاډ ورکړ چې دا قضیه به جدن تعقیب سي.
زه د ترکیې د ولسمشر په توګه دا موضوع شخصا تعقیبوم او نتایج به یې له ټولې نړۍ سره شریکوم.
په ترکیه کې ځینو سرچینو رویټرز خبری آژانس او نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی دی. خو په استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری یوې سرچینې دغه تورونه بې اساسه بللی دي. انټرپول یا نړیوال پولیس وایي د دوی رئیس مینګ هونګوی استعفا وکړه. تر دې څو ساعته مخکې چین وویل چې له هونګوی د احتمالي فساد له کبله تحقیقات روان دي. انټرپول پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې مینګ هونګوی تر دغه اعلان لنډ شیبه وروسته خپل استعفا وړاندې کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه یې دا مشخصه کړې چې پخوانی رئیس یې دا مهال چیرې دی. پرون تر دې مخکې د چین د اداري فساد ضد ادارې په یوه آنلاین اعلامیه کې وویل چې له مینګ څخه له قانونه د سرغړونو په شک څېړنې روانې دي. په فرانسه کې د ډیره انټرپول پخوانی رئیس مینګ هونګوی په عین حال کې د چین د عامه خوندیتوب د ادارې مرستیال وزیر دی. مینګ چین ته د سفر پر مهال له درکه سوی دی. د دې میرمنې ویلي چې کله یې خاوند د سپتمبر پر 15مه له فرانسې څخه په سفر ووت، له هغې رئیس یې د ده په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. او خبری راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې د یوه لیموزین موټر د ټکر له امله 40 کسان مړه شوي دي. په موټر کې ناست کسان د کلیزې یوې میلمستیا ته روان وو. د نیویارک پولیسو ویلي چې پیښه تیره شنبه د ایالت مرکز آلبانی ته نږدې سوې ده. سیمه ییزو رسنیو ویلي لیموزین موټر له یوه بل موټر سره تر ټکر وروسته له سړک څخه واوښت. د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب د ملي بورد رئیس ویلي دا په تیرو څو کلونو کې په امریکا کې یوه له خونړیو ټرافیکي پیښو ده. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې یوناما په خپل تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
د خوست چارواکو له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله دې لوی غونډې نه جوړوي.
خپل پیغامونه، خپل غوښتنې، خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي، دا به هم د دوی په خیر وي، هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوال په خیر وي.
د ترکیې ولسمشر وایي د سعودي عربستان د هغه ژورنالیست قضیه څیړل کیږي چې ویل سوي په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شوی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلې سي. د انصاف پلاټکی او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دولت مخالفان دي ژر تر ژره په هغو سیمو کې چې ملکیان میشت دي د چاودیدونکو موادو له ځای پر ځای کولو لاس واخلي. یوناما دا خبره پرون د بشري حقونو په اړه په یو ځانګړي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې په تر نهه میاشتو کې د 3600 ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه جدي اندېښنه ښودل شوې ده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
یوناما وایي د افغان دولت وسلوال مخالفین باید ژر تر ژره په ملکي میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو ړنده او نامناسبه کارونه بند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د تابع شوی چاودیدونکو موادو له امله ملکیانو ته د زیانونو د زیاتوالي په نوم په یو ځانګړي ریپورت کې ویلي د انتحاري او نورو وسلوالو بریدونو ترڅنګ په چاودونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د مطبوعاتي دفتر یو غړي رفیع الله الکوزي پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ریپورت په اړه وویل.
دغه ځانګړی رپورټ د جنوري لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې د تابع شوی چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
یوناما په دې رپورټ کې ویلي چې د ملکیانو ترمنځ انتحاري بریدونه او پلان شوي بمی چاودنې ټولې د ویرې او طرحې د خورولو لپاره شوي. دا رپورټ داسې وخت جوړ شوی چې په دې وروستیو کې د پلازمېنې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې له هندوانو رانیولې چې مذهبي لږکي دي، په ګڼو شیعه افغانانو او نورو ملکیانو پراخ بمی او انتحاري بریدونه شوي او د سلګونو انسانانو وینې توی شوي. یوناما وایي د سږ کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې 1015 ملکیان وژل شوي او 2500 نشپته نور تپیاندی. روغتي کارکونکو او خبريالان هم چې لپیخ ورسته سیمه تتللي د دویم زلي چاودنو او بریدونو په خاطر قرباني شوي. د یوناما د مدواتي دفتر غړي رفیع الله الکوزي د ورستي ریپورت په اساس ټینګار وکړ چې د افغان جګړې ټولې خېلي خوې باید د ملکیانو ژوند ته پام وکړي.
یوناما خېلي خو ته یادونه کوي چې د ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو قصدي په نخښه کول ودروي او سپارښتنه کوي چې د دې ډول بریدونو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته شي.
د یوناما مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو د ملکانو وژنه جنگي جرم او د نزغم وړ بلل. د خغلی یاماموتو په خبره د بریدونو اوګدمحل اغیزې لپاره نشي غورځیدلې، ځکه د چارې افغانان اړکړي چې تل په ویره کې اوسي او د دوی عادي ژوند یې اغیزمن کړي.
په راپور کې مو وردل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا وایي چې د منفجره وسیلو په نتیجه کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. اجرائیه ریاست وایي عبدالله عبدالله اندونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د هغې هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اساسي پروژو د ارزونې او هلته د پانګونې لپاره سفر وکړي. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د افغانستان اجرائیه ریاست اندونیزیا ته د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک ګڼي وایي. په دغه سفر کې د هغه هیواد له مسؤلینو سره په بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې یو لړ هوکړې شوې دي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي عبدالله عبدالله اندونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلینو غوښتي چې په افغانستان کې د پانګونې په نیت یو ځل افغانستان ته سفر وکړي.
اجرائیه رئیس د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو ته بلنه ورکړي چې کابل ته راشي، کانونه، قیمتي ډبرې، برېښنا او زیربناوي وارزوي او پکې پانګونه وکړي چې د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا شاهدان شو.
د وویل په پام کې ده چې په افغانستان کې د اندونیزیا او په اندونیزیا کې د افغان تولیداتو مارکیټونه جوړ شي چې دواړه لورې خپل تولیدات یو بل ته صادر کړي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ د اندونیزیا د ولسمشر د مرستیال د بلنې له مخې د دوه ورځو لپاره هغه هیواد ته سفر وکړ. د اجرائیه ریاست د معلوماتو له مخې عبدالله عبدالله په دغه سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او یو لړ سیاسي او اقتصادي هوکړې ورسره کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان په هیواد کې بهرنۍ پانګونې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې استاد مسعود په هیواد کې د بهرنیو پانګونو لپاره د لازمو زمینو په برابرولو ټینګار کوي.
که پانګونې ته د دغو شرایطو برابرول چې قوانین د پانګونې خوندیتوب او بیمه پکې شامل ده او موږ دغه اسانتیاوې برابرې کړو، د بهرني پانګې د جلبولو لپاره موثرې دي.
ښاغلی مسعود د کورنۍ پانګونې لپاره د هیواد روان وضعیت ستونزمن ګڼي وایي حکومت ته پکار ده چې بهرنۍ پانګونې ته د شرایطو د برابرولو ترڅنګ کورنیو پانګوالو ته هم د ځمکو، اوبو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د ځینو احتمالي ګواښونو په خاطر دی په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې د لویو غونډو له جوړولو ډډه وکړي. دوی دا خبرې پرون په یو کانفرنس کې وکړې. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
خوست پوری پوهندوی حکم خان حبیبی ویل چې د ټاکنیزو کمپاینونو له پیلېدو وروسته د ګواښونو کچه او سلوړه شوې او وسلوالو خپلو تکتیکونو ته هم تغییر ورکړی.
زه په خپل درانه ولس باندې احترام نغږ کوم چې امنیت په ساتلو کې او یا هم په ټولو اړخونو کې زمونږ د امنیتي خصوصا کشفی و استخباراتی ادارات سره لکه څنګه چې خوانه د ضرورت له همکاري کړی ده خپل همکاري جاری وساتي او چاته اجازه ورنه کړي چې خدای مکه دغه فضا رانه ګډه وړه.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د لوی غونډو امنیت یو څه ستونزمن وي، نو د دوی غوښتنه دا ده چې نوماندان د لوی غونډې نه جوړوي.
هیله کوو چې دوی دغه خپلې غونډې چې ډېرې لوی نه شي دغو امنیت خوندیتوب یو څه ستونزې لري او خدای نکړه داسې به راپېښه رامنځته شي چې بیا به موږ ټول نشو جبران کولی. هیله مو ده چې دا د رسنیو د طریقې د خپلې غونډې خپلې پیامونه خپلې غوښتنې خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي، دا به هم د دوی په خیر وي، هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوال په خیر بوي.
خوست امنیه قمندان د پوځي شورای وی بل پریکړه ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې نوماندان د درنو وسلو له ګرځولو هم ډډه وکړي.
لطفا د نوماندان د سقيله سلالک پیکا د شکا راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي. موږ غوښتنه دا ده چې د ځان سره د 15 میل سلا نه اضافه چغه خفیفه سلاوی دي کلشنکوب دي د ګرځګول څخه ډډه وکړي. تور شیشو موټر د ځان سره نه ګرځوي تر څو موږ پوه شو چې آیا دغه تور شیشو موټر زمونږ دی یو نوماندې که خدای نه خواسته دی یو د مخالف.
د خوست چارواکو په یاد خبری کنفرانس کې ویل چې په یاد ولایت کې ټول 129 ټاکنیز سایټونه موجود دي چې 28 د لوړ تهدید سره مخامخ دي او په شپږو نورو سایټونو کې لسره په تذکیرو سټیکر نه دی لګول شوی.
په راپور کې موردل چې د خوست امنیتي چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د ځان د خوندیتوب لپاره د ځینې ټکي په پام کې ونیسي. په کندوز کې خلک وایي د ناامنیو پیښو اندېښمن کړي او که دغه لړۍ همداسې روانه وي د روانو انتخاباتو په وړاندې به لوی خنډ پیښ کړي. په پام کې ده د ولسی جرګې انتخابات 12 ورځې وروسته وسی. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دا غرض وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي عینالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل څرنګه چې وینئ انتخاباتي کمپاینونه جریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسېدونکی غلام سخي وایي چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي. کندوز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسېږي او که وضعیت همدا شان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. موږ دا منو چې یو اندازه امنیتي ګواښونه موجود دي خو دغه ګواښونه په دې پیمانه نه دي چې د ټاکنو د پروسې مخه ونیسي او یا حکومت او امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. زموږ امنیتي ځواکونه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. کندوزیان په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې د میزان میاشتې په 28 نېټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان د ولایتي شورا ځینې غړو په یوه کانفرنس کې ادعا وکړه چې افغان حکومت له دغه ولایت سره د مور میری سلوک کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یوه بله څوکۍ اختصاص کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ولایتي شورا غړي وایي د نورو ولایتونو په پرتله اورزګان له پامه غورځول شوی او په سرشمېرنه کې هم ورسره ناغېړي سوې ده. یادی خبری د دغه شورا غړو محمد کریم کریمی او عبدالکریم خادمزی رسنی ته د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وکړي.
زموږ د روزګان ولایت سره د مور میرې چلند سوی دی. زموږ اسایت چې معلومه ده د واکسیناتوري د نگاه څخه یا د شفاخانو د نگاه تقریبا در 8 لکه فری ده. د مرکزی حکومت څخه مو ام غوښتنه په دې اړه باندې ده چې موږ پر اسایت باندې د سر غور وکړي.
هغه حقوق چې د گیزاب د ولسوالۍ او د روزګان د خلکو دي هغه حقوق موږ غواړو په هر معنا چې وي. زموږ سره د مور میرې چلند دلته د نپوسو په براورد کې سوی دی. هغه براور چې د ونیویم کال د پاره سوی دی هغه نه پوس شمیري چې د ونیوی کال د پاره سوی دی هغه مطلقاً موږ د پاره د منولو نه ده.
د ولایتي شورا دغه غړي زیاتوي چې د دایکونډي مربوط گیزاب ولسوالۍ مرکزی ادارې اورزګان ته ورکړي خو امتیازات یې دایکونډي ته ورکول کیږي. اورزګان ولایت دا مهال په ولسي جرګه کې درې چوکۍ لري چې یوه یې ډاکه یوه یې تش او یو تن وکیل یې ځان د دایکونډي ولایت ګڼي. د دغه ولایت خلک هم له مرکزی ادارې څخه ورته غوښتنې لري. دوی چې هم په زیات شمیر په یاد کنفرانس کې ګډون کړی وو له مرکزی ادارې څخه یې غوښتنه وکړه چې خپل حق حقوق دی ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت یو شمیر اوسېدونکو مرکزی اداره په توپیري چلند تورنه کړې وه او ویلې وه چې خپل حق حقوق یې ترې ګرځولي دي.
تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست. اوس به له احمد تکل نه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل د 18مې کلیزې په مناسبت یو تحلیلي راپور خپور کړی. د دې راپور په پیل کې د افغانستان د اوږدې جګړې د یوې ورځې د مرګ ژوبلې ارقام نقل شوی دی. د راپور څېړونکو دا ارقام له دولتي سرچینو څخه ترلاسه کړي او رسنیو نه دي خپره کړي. د 2013 کال د جون 13مه هغه ورځ و چې د اختر په مناسبت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند پای ته ورسېده. د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې له ابزرور او ګارډین ورځپاڼو سره په ګډه د اکتوبر د 8مې د افغانستان د جګړې د 12مې کلیزې په مناسبت په یو راپور کې د اوربند د مودې له پای ته رسېدو سره سم د ملکي وګړو او د جګړې د ښکېلو اړخونو د مرګ ژوبلې شمېره راخیستې. د راپور له مخې د جون د 13مې نیټې د پایل په لومړیو شیبو کې په یو ښوونځي کې د دریو کسانو سرونه غوڅ شول او د ورځې په دوام کې په 14 ولایتونو یعنی نیمایي افغانستان کې 13 نورې پیښې وشوې او د شپې په 11 بجو یوه هوایي حمله وشوه چې په دغو ټولو پیښو کې 16 کسان مړه او 300 زیات نور ټپیان شول. ګارډین لیکي په ښارونو کې د درس ویلو، کار او استراحت پر مهال خونړۍ حملې اوس د افغانستان د جګړې ورځنی تصویر دی، خو په دې ورځ په لویو ښارونو کې کومه لویه حمله هم نه وه شوې. واشنگټن اگزامینر اونیزا آنلاین خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي چې په 2001 کال کې پر افغانستان د یرغل په لومړیو کې د پوځي بریا په برخه کې هر څه سم او په معاصرو جګړو کې د بریا لپاره د وخت د دفاع د وزیر ډونالډ رامسفیلد له نوې طریقې سره سم ښکارېدل. خپرونه لیکي هغه مهال په جګړه کې د بریا دودیزه تګلاره د پاول دکتورین په نوم یادېده. دې تګلارې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درستیز جنرال کولین پاول د نظریې پر بنسټ ولاړه وه، سپارښتنه کوله چې په جګړه کې باید له خپل ټول زور څخه کار واخیستل شي څو بریا یقیني شي. خو د واشنگټن اگزامینر د راپور له مخې رامسفیلد بل نظر درلود. هغه د پاوځ پر قمندانانو فشار راوړ چې باید د سپیشل فورس او د سی آی ای د قراردادي ځواکونو له شاوخوا زرو تنو کار واخیستل شي، خو تر څنګ یې د طالبانو له دښمنو سیمه ییزو ملیشو سره اتحاد وشي او د هوایي حملو په مرسته د طالبانو رژیم وپرځول شي. خبرونه د مطلب په دوام کې لیکي هغه مهال رامسفیلد چې د بریا خوشحالۍ هیجاني کړی و د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دې پوښتنې ته چې آیا افغانستان به په دوهم ویتنام بدل نشي په مسخرو ځواب ورکړ. خو واشنگټن اگزامینر زیاتوي په داسې حال کې چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د جګړې 13م کال پیل شو، دا جګړه لا هم بې نتیجې پاتې ده.
د ترکیه ولسمشر وایي په استنبول کې د سعودي عربستان د یو خبریال د وژنې په تړاو جدي څېړنې روانې دي. دغه خبریال په استنبول کې قونسلګری ته ورغلی و چې لا درکه سوی دی. سفیولله ستانکزی او نور تفصیل.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د یو سعودي خبریال د مرموزې وژنې په اړه د څارنوالانو وروستي رپورټ ته په تمه دی. پرون نیویارک ټایمز او رویټرز ته د ترکیې سرچینو راپور ورکړی چې جمال خاشوقجی د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شوی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي څېړنې روانې دي او جزئیات به ټولې نړۍ ته واضح کړی شي. د ترکیه د جمهور رئیس په توګه دا موضوع زه شخصا تعقیبوم او نتایج به ټولې نړۍ ته وړاندې کړم. هر څه قونسلګری ته د تګ راتک په شمول څېړل کېږي. همدارس به له هوایي میدانونو ټول پروازونه او ناستې هم وڅېړل شي. ترکیه د ولسمشر یو سلاکار یاسین اقتای پرون ویلي په اغلب ګمان د سعودي عربستان یو 15 کسیزه ډله په دې قضیه کې لاس لري. یو بل ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي جمال خاشوقجی ښایي هغې ډلې چې سعودي ورته ګمارلې وه وژلی وي. جمال خاشوقجی چې پخوا په سعودي عربستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر و، تیر کال خپل هیواد پرېښود او ویې ویل له هغه غچ ویریږي چې ښایي د ریاض په پالیسیو د ده د انتقادونو په خاطر ورته متوجه وي. خاشوقجی د اکتوبر په 2مه د خپل واده لپاره د یو سند په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و. کوژدنه چې ورسره د قونسلګرۍ تر دروازې ورغلې وه څو ساعته له ودانۍ د باندې ناسته وه او خبریالانو ته یې ویلي وو چې کوژدنې بیرته رانغی. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې جمال خاشوقجی د قضیې په تړاو تورونه بې ځایه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه ویلي په انقره کې د سعودي عربستان سفیر احضار کړی او د سعودي خبریال جمال خاشوقجی د لادرکه کېدو په اړه سپیناوی ترې غوښتی. په استانبول کې د سعودي د حکومت د منتقد خبریال د وژنې قضیه داسې وخت بحث پارونکې شوې چې تر دې مخکې هم د ریاض او انقرې اړیکې چندانې ښې نه دي بلل شوي.
د خوست شون کې د نورو ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د شونیزو توکو او د زده کړو لپاره د مناسب چاپیریال نه موجودیت د هغو ستونزو په توګه یادوي چې هلته شونیز بهیر اغیزمن کړی دی. تفصیل نجیب الله الخیل نوري.
په خوست کې د ښوونکو د سرپناه مشکل، د معاشونو لګوالی، د کتابونو په ګډون د لازمو تدریسي توکو کمښت او د ډېریو ښوونځیو د منظم ښوونیز چاپیریال نشتون هغه ستونزې دي چې ښوونکو ته ستونزې جوړې کړې او ښوونیز بهیر هم اغیزمن کړی دی. ښوونکو او مسؤلینو یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ د بی بی خدیجه په لیسه کې د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وکړې. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد کې د ښوونیز کیفیت د خوالی په خاطر دی د ښوونکو د یادو ستونزو هواري ته پاملرنه وکړي.
ډیری مخاطبو کې د کتاب د نشتون، د ودانیو د نشتون او په مجموع کې د منظم درسي محیط څخه بې برخې یو.
په خوست کې خوښه وزره ښوونکي په تدریس بوخت دي چې څلور نیم زره رسمي او پاتې نورې په حق الزحمه او قراردادي ډول ګمارل شوي دي. د خوست یو تن ښوونکی محمد نادر خاورین وایي د لازمو اسانتیاو د نشتون له کبله دوی نشي کولی چې د زده کړو هغه ګټور میتودونه عملي کړي.
د خوست په سطحه هغه مواد چې مثلا یو استاد ضرورت لري، یو شاګرد ضرورت لري، متاسفانه نشته. مونږ په یو سیم کې شپیتو او یا نفره څنګه هغه ته پوهه ورکو او څنګه هغه وهڅوو ګروپي کار ده، مثلا جوړیز کار ده.
د رحیمې په نوم یوه ښوونکي وایي چې یو شمېر نارینهو ښوونکو ته د سرپناه د جوړولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شوې، خو د محدودو ښځو پرته نورې ښځینه ښوونکي ورڅخه بې برخې دي.
شخصي ستونزه یې دا هم کېدلی شي چې د نارینهو استادانو ته د ځمکې ویشنه ده، د نمرو ورکونه ده چې دا ترسره شوې ده د ځینو نارینهو استادانو ته، خو د ښځینه استادانو لپاره دا ستونزه ډېره جدي نیولی شوې ده. باید ومنیولی شي چې دا ستونزه تر اوسه پورې د زنانه استادانو لپاره نه ده حل شوې.
بلخوا د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د سرپرست وزیر په پیغام کې هم د ښوونکو ستونزو ته اشاره شوې. ویل شوي چې ښوونکي په دې هیواد کې له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره خپلې دندې ترسره کوي.
په خوست کې مو د ښوونکو د ستونزو په اړه واورېدل. په نورستان کې له وچکالۍ ځپلو کورنۍ سره د غنمو د ویش لړۍ پیل شوه. روح الله انوري تفصیل لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته له مرکز کابل څخه 900 ټنه غنم را لېږل شوي وو، خو په نورستان کې وچکالۍ زیات خلک ځپلي او یا د مرستې ستونزې نشي حل کولی، نو دوی هم له مرکزي حکومت د نور کومک غوښتنه وکړه او هغوی هم ورته نور 900 ټنه غنم منلی دي.
د اول برخې 900 ټنه کومکي غنم را رسیدلی دي. بیا د نورستان ولایت له خوا نه د غنم کافي نه وګڼل شوي او د حوادثو پیشنهاد شو. 250 ټنه نور منظور شوي دي چې هغه په لاره کې د ولسوالیو ته انتقالیږي.
هغه وایي نوې مرسته به پاتو سیمو ته ولیږي او هڅه کوي چې ټولو زیانمنو شوو کسانو ته یې ورکړي. د مرکز پارون یو تن وسیدونکي چې مرسته شوي غنم یې ترلاسه کړي وایي سږنی کال کې وچکالۍ ورته زیات زیانونه اړولي او د هندوستان لخوا مرسته شوي کومک باندې خوښ دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د واورو زیاتې زیرمې درلودي، خو په تیر ژمي کې د واورو د نه اورښت له امله یې ګڼې سیمې وچکالۍ ځپلې او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
سپوږمۍ ته د تګ لپاره جلا ستوربیړۍ جوړه سوې ده. نور جزئیات له عصمت سروان اوري.
لاکهډ مارټن کمپنۍ د سپوږمۍ لپاره د یوې اوږدې ستوربیړۍ لومړنۍ طرحه وړاندې کړه. دا لندر یا پر سپوږمۍ کښېناستونکې ستوربیړۍ چې 14 متره اوږدوالی لري د ناسا د ټکنالوژۍ په مرسته جوړې شي او د 14 ورځو لپاره 4 تنه فضاناوردان سپوږمۍ ته وړي. لندر ستوربیړۍ به د جوړېدو په صورت کې د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز له تمزي ډیپ سپیس ګیټوی څخه د مرکز په توګه کار واخلي او ستورمزلی به له همغه ځایه سپوږمۍ ته یوسي. دا ستوربیړۍ سپوږمۍ ته له تلو وروسته د سونګ د اخیستلو لپاره بیرته مځکې ته راګرځي او بله پیره سپوږمۍ ته رسوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ستوربیړۍ به کوم کسان سپوږمۍ ته کله وخېژوي.
تاسو لا پیغامونو
ز
زده هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د هزار الفکر څخه محمد هاشم خبره کوم. د ناوې د ولسوالۍ اوبه تصورت قطعي و چې د هلمند سیمه یو بغل ته تېرېږي، خو د غټ مقاماتو د نه توجه څخه د ناوې زراعتي ولسوالۍ د سوله اوبه وڅېړي او کښتونه د علاقت سره مخ دي. ازادي راډیو ډېره ډېره مننه د زموږ پیغام تر لوړو چارواکو ورسوئ. وسلام به احترام
د روزګان ولایت اګزاب د ولسوالۍ خبره کوم. ورور مو د ډېرې وچکالۍ سره مخامخ یو، کښتونه مو ټول ولاړو وچلو. اوس مو دغه یو درخت لرو د بادامو درخت و، دغه هم ټول وچ اوبه نشته. یو ډېر لرې ولسوالۍ ده، د حکومت توجه نشته و دې ته. بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو، نه په دنیا باندې شی لرو، نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو.